عملية. وقمت ألغي دريم سپرکی دنون سمی صفی سخاتر اتویشتی می صفی پوری با زموجا استاسی درس دوام مکلی. که څرنګه چې مو په تېر لوستونو کې ولوستله چې د حجرې شاوخوا یو دوه طبقي غشا پوښلې ده، چې دغه غشا د پلازمایي غشا یا سل ممبرین په نامه سره هم یادیږي، او نوموړې غشا نیمه قابل نفوذ ده، یعنې د موادو د تیرېدو او راتیرېدو لار ده چې ځینې موادو ته د حجروي غشا څخه په اسانۍ کولی سي چې تیر سي، مګر ځینې مواد په اسانۍ نسي کولی چې تر حجروي غشا تیر سي. او بل دا چې نباتات د کاربن ډای اکساید، اوبه او د لمر د رڼا څخه په استفاده کولی سي خپل خواړه خپل آماده کړي. نو په دې څپرکي کې به موږ پوه سو چې په حجره کې د موادو انتقال څه ډول صورت نیسي، او د ضیایي ترکیب او حجروي تنفس څخه مطلب څه شی دی. موږ وایو چې په حجره کې د موادو انتقال په دوه ډوله دی، لومړی اوسموسس عملیه او دویم د نفوذ یا دیفیوژن عملیه. یعنی د دغه دوو عملیو په واسطه د حجرې داخل او خارج ته د موادو انتقال صورت نیسي. نفوذ یا دیفیوژن عملیه ته راځو. موږ وایو چې د موادو انتقال هغې برخې څخه چې غلظت یې زیات وي ډېر وي، و هغې برخې ته چې غلظت یې کم یا لږ وي، عبارت د انتشار نفوذ یا دیفیوژن عملیې څخه دی. د مثال په ډول که چیرې یو ګیلاس موږ واخلو او له اوبو څخه یې ډک کړو، او په کښې کې یو یا دوه څاڅکي رنګ واچوو، تر لږ وخت وروسته به موږ ووینو چې د رنګ مالیکولونه په اوبو کې په مساوي ډول خپریږي، چې په پای کې ټولې اوبه یو رنگ اخلی. بل مثال یې دا هم ورکولی سو چې په حجره کې لکه د اکسیجن او کاربن دای اکساید تبادله چې دا خپله د دغې عملیې په واسطه چې کېږي ترسره کېږي. ورپسې راځو نیمه قابل نفوذ پرده، او له هغې څخه د اوبو تیرېدنه وایي. لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ چې د اوبو کاربن دای اکساید او اکسیجن مالیکولونه ډیر کوچني دي، ځکه نو په اسانۍ کولی سي چې د حجروي غشا څخه یا پلازما ممبرین څخه تیر سي. مګر لکه څرنګه چې موږ وویل چې حجروي غشا نیمه قابل نفوذ پرده ده، نو ځینې شیانو ته د خارجېدلو او داخلېدلو اجازه نه ورکوي، لکه ځینې مادې چې د حجرې لپاره زیانمنې دي، هغوی ته اجازه نه ورکوي چې د حجرې داخل ننوځي. مثال یې چیرې یو نبات چې مړاوی وي په نظر کې ونیسو، موږ پوهیږو چې نوموړی نبات خپل اوبه له لاسه ورکړی دي، نو ځکه یې پاڼې ګونځې او لوېدلې ده. نو کله چې نوموړي نبات ته اوبه ورکړل شي، د نوموړي نبات حجرې ته اوبه رسیږي، او نبات بیرته خپل لومړۍ تازګي حالت غوره کوي. اوس پسې راځو زموږ دوهمې عملیې چې د اوسموسس عملیه وه، هغه تر بحث لاندې نیسو. موږ وایو چې د یو زیات مالیکول لرونکي محیط څخه داسې یو محیط ته چې د اوبو مالیکولونه یې لږ وي، د یو نیمه قابل نفوذ پردې له لارې د اوبو تیرېدو ته د اوسموسس عملیه ویل کېږي. په دغه عملیه کې د اوبو د مالیکولونو حرکات د یوني مقابل نفوذ پر دې لارې کیږي. او عموما په خالص اوبو کې د اوبو د مالیکولونو تراکم ډیر وي، مگر لکه چې نور مواد پکې کله چې نور مواد پکې حل سي، د اوبو تراکم په هغه کې چې شي کیږي راکمیږي او لږیږي. کچیرې موږ په یو شیشه کې د یو نیمه قابل نفوذ پر دې په واسطه خالص او د بورې یو محلول، خالص اوبه او د بورې یو محلول یو له بل څخه چیکو جلا کړو، نو د اوبو مالیکولونه د بورې محلول خواته چیکي حرکت کوي. ولې؟ ځکه چې د اوبو غلظت لږ دی او د بورې مالیکولونه خپل د غټوالي له امله نسي کولای چې چیش سي د اوبو خواته تیر سي یا د دغې غشا څخه تیر سي. ورپسې راځو موږ راخلو زیایي ترکیب یا هم د فوتوسنتیز عملیه تر بحث لاندې نیسو. زیایي ترکیب یا فوتوسنتیز موږ په دې پوهیږو چې ټول حیوانات خپل خواړه او انرژي په مستقیم یا غیر مستقیم ډول سره له نباتاتو څخه چی کوي لاسته راوړي. نباتات د اړتیا وړ انرژي له لمر څخه لاسته راوړي او دغه د لمر د رڼا انرژي په کیمیاوي انرژي بدلوي چې دغه عملیه ته د فوتوسنتیز یا زیایي ترکیب عملیه وای. بل د فوتوسنتیز عملیه په نباتي حجرو په کلوروپلاست کې اجرا کیږي. او بل موږ وایو چې زیایي ترکیب داسې هم کولای شو چې تعریف کړو چې زیایي ترکیب هغه عملیه چې نباتات خام مواد لکه اوبه، کاربون دای اکساید، د کلوروفیل او د لمر د رڼا په موجودیت کې په پاخه موادو یا شیره چکه تبدیلوي چې موږ یې عمومي معادله په داسې ډول سره وایو چې کله اوبه او کاربون دای اکساید سره یو ځای سي د لمر د رڼا او کلوروفیل په موجودیت کې په اکسیجن او گلوکوز یا شیره باندې تبدیلیر چې په دې طریقه نباتات هم لزان او هم د نورو لپاره ژوندۍ موجودات لپاره غذایی مواد او اکسیجن برابرې. ورپسې راځو د فوتوسنتیز عملیه وایو چې په څه ډول په نباتاتو کې ترسره کیږي. موږ وایو چې په نباتاتو کې یو ډول ماده وجود لري چې نباتاتو ته شین رنگ ورکوي چې دغه ماده د کلوروفیل په نامه یادیږي چې په کلوروپلاست کې موقعیت لري چې خپل کلوروفیل د فوتوسنتیز لپاره موږ وایو ډیر ضروري او اړین دی. او بیل کلوروفیل دغه عملیه هیڅ مخته نسی تللی ځکه چې کلوروفیل د لمر انرژي جذبوي او بغیر د لمر د انرژي څخه موږ او تاسې پوهیږو چې د دې عملیې سرته رسیدل هیڅ امکان نه لري او هم صورت نسی نیولی. نو ټولې حجرې که هغه حیواني وي او که نباتي وي انرژي ته ضرورت لري ترسو خپل حیاتي فعالیتونه لکه حرکات، وده، تنفس او نور سرته ورپسې راځو د فوتوسنتیز عملیه موږ وایو چې په څه ډول په نباتاتو کې ترسره کیږي. په نباتاتو کې یو ډول ماده وجود لري چې نباتاتو ته شین رنگ ورکوي لکه مثال ساقه ده، پانی دی. موږ وینو چې ډیری نباتات شین رنگ لري او په خاص ډول دغه برخې چې دغه ماده چې ده د کلوروفیل په نامه سره یادیږي چې چیرې موقعیت لري؟ په کلوروپلاست کې موقعیت لري چې خپله کلوروفیل د فوتوسنتیز لپاره ډیر ضروری او اړین، او بیل کلوروفیل دغه عملیه هیڅ مخته نسی تللی. ولی؟ ځکه چې کلوروفیل د لمر انرژي جذبوي، او بغیر له د لمر انرژي دغه عملیه صورت نه نیسي. راځو سی وایو د حجرې تنفس. موږ وایو چې ټولې حجرې، که هغه حیواني وي او که هغه نباتي وي، ټوله انرژي ته ضرورت لري تر څو خپل حیاتي فعالیتونه لکه حرکت، وده، تنفس او نور عملیه سر ته ورسوي. نوموړي حجرې موږ وایو چې خپله انرژي له ګلوکوز څخه لاسته راوړي. نو د حجرې تنفس موږ داسې تعریفوو چې دا هغه کیمیاوي عملیه ده چې په ګلوکوز کې موجوده انرژي ازادوي، او دغه عملیه چیرې صورت نیسي؟ په مایتوکندریا کې صورت نیسي. زموږ او ستاسې د نن ورځې موضوع پر دغه ځای پای ته رسیږي. هیله منده یم چې د درس څخه مو ګټه اخیستې وي او پرې پوه سوي اوسئ. زموږ د موضوع اخیرنۍ برخه، لکه څرنګه چې تاسې پوهیږئ، د پوښتنو برخه ده. نو موږ تاسې ته درې پوښتنې چمتو کړې دي. تاسې خپل دغه درې پوښتنې راواخلئ، په کتابچو کې د ځان سره نوټ کړئ، جوابونه یې لاسته راوړئ او سر پرې خلاص کړئ. لومړی سوال دی، فوتوسنتیز تعریف کړئ او معادله یې ووایاست. دویم سوال، اوزموسیس عملیه کومه عملیه ده؟ او ستاسې اخیرنی او دریم سوال دی چې ولی فوتوسنتیز ته ضیایي ترکیب ویل کیږي؟ هیله ده چې سوالونه مو په صحیح ډول سره خپل د ځان سره نوټ کړي اوسي. ستاسې د ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه. ښه وخت ولری. د خدای پامان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول به جوړ او صحت مند بیاست. ښه راغلاست د اتم ټولګي و دریم لوست. په تیر ورځ کې مو د دریم د دویم څپرکی موضوعات ځینی وویل چې هغه له ویروس څخه تر بکتریا پورې وه. نن ورځو پاتې موضوعات چې تر فنجي پورې موږ رسوي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. لکه څرنګه چې مو وایرس وویلی، بکتریا مو وویله، په دې کې مو بکتریا وویل چې ځینې ګټورې او ځینې هم زیانمنې دي. ګټورې بکتریا مو هم وپېژندلې چې ځینې داسې بکتریاوې وې چې زموږ په ژوند کې ډېر مهم وو، چې هغه عبارت وله ځینې چې په کولمو کې د ژوندي موجوداتو د حیواناتو په کولمو کې وجود درلودی چې هغوی د هضم په عملیه کې مرسته کول. همدارنګه وایرس مو پیژندید، هغه جوړښت مو پیژندید چې د کپسټ په نامه پروتینی پوښ پاسته د دی ډی این ای او آر این ای پوشل شوی ده. نن راځو د ځینې نور موضوعات چې په مایکرو ارګانیزم پورې تړلی دي هغه هم زده کوو. زموږ درس به د 14مې صفې څخه تر 20مې صفې پورې دوام وکړي. لومړی راځو پروتستاته. پروتستا چې د هغه لکه څنګه چې موږ بکتریا ویلي وه چې هغه پروکاریوت وه، دا د بکتریا خلاف د دې هسته چې د حقیقي ده. یعنی موږ وایو چې پروتستا چې د هغه د یوکاریوت یا حقیقي هسته لرونکي ژوندي موجوداتو په ډله کې راځي. ځینې پروتستاوي چې دي، لکه څنګه چې موږ په تېر څپرکي کې ویلي وه، ځینې یوازې ژوند کوي، یوازې مختزي، او ځینې هم څو حجروي، یعنی په کالوني ډول سره د دوی حجرې یو ځای ډلیز ډول سره ژوند کوي. او ځنی پروتستا چې د هغه موږ اویل چې د حرکت لپاره چې د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي د بانه یا سیلیا او ځینې هم متروکه یا فلاجیل لري. راځو پیژنو چې سیلیا او فلاجیل څخه مطلب څه شدي. سیلیا او فلاجیل چې دي د دوی دواړو څخه د حرکت لپاره استفاده کیږي چې سیلیا ډیر مګر کوچنی دی، یعنی بڼو ته ورته جوړښت لري، او پاتې سو فلاجیل یا متروکه چې ده هغه یوازې یوه دانه مګر اوږده یي چې د هغه په واسطه ژوندي موجودات حرکت کوي. بل موږ پروتستا وویل چې پروتستا چې ده هغه هم زوجي تکثر کوي او هم غیر زوجي ډول سره تکثر کوي. رازو د پروتستا لکه څنګه چې موږ ویلي او په دوه ډوله وه چې ځینې چې نباتاتو ته ورته دي هغه د الجی او هغه چې حیواناتو ته ورته دي د پروتوزوا په نامه سره یادیږي. پروتوزوا چې د هغه خپل په ځان کې څلور ټولګې لري، څلور کلاسونه لري چې دا څلور سره کلاسونه به موږ او تاسې په نوبت سره زده کړو. لومړی رازو د سارکودینا ټولګې یا هم د سارکودینا کلاس. په دې کې چې دی تر ټولو ښه مثال موږ د امیب دور کولی سو. امیب چې دی هغه په کاذب پښو باندې حرکت کوي. کاذب پښې چې شي، یعنی چې موږ یې نه سو لیدلی، یا پټې پښو باندې دی چې کوي حرکت کوي. دغه کاذب پښې چې دی هغه د سایتوپلازمي خپله چې دی جوړښت سایتوپلازم ته ورته دی چې دغه سایتوپلازمي برخې راوتلي جوړښت لري چې د دې په واسطه دی چې کوي له یو ځای څخه و بل ځای ته خوځښت یا حرکت کوي. او د امیب د دغه هر یوې برخې څخه د دوی چې شي راوځي، د هرې برخې څخه تر مانند جوړښتونه راوځي چې د هغه څخه دوی د حرکت لپاره استفاده کوي، یا دغه سایتوپلازمي برخې راوځي د امیب د هرې برخې څخه چې ورڅخه په حرکت کې استفاده کیږي. او بل یو ډول چې دی چې هغه په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي هغه د امیبا هستولوتیکا په نامه سره دی چې دا یو ډېر تاواني پروتستا یا د پروتوزواله ډلې څخه شمېرل کیږي. ورپسې رازو فلاجیلاتا ټولګي. په دې کې تر ټولو ښه مثال موږ د یوګیلنا دور کولی سو چې مخکې مو هم د دې په اړه خبرې کړې وې چې یوګیلنا چې ده هغه د یوې متروکه یا فلاجیل په واسطه حرکت کوي، او بل ډول چې دی د جاډیا په نامه سره یادیږي چې هغه په انسانانو کې د وینه لرونکي نسناستي او نسخوږۍ لامل ګرځي. ورپسې رازو دریم ټولګي ته، دریم کلاس ته چې د سیلیاتا ټولګي دي. دغه ټولګي چې دی د نامه څخه یې معلومیږي چې موږ سیلیا مخکې وویل، نو سیلیاتا څخه موږ دا درک کولی سو چې سیلیاتا چې ده هغه هغه ټولګي دی چې د دې کوم موجودات چې دي د سیلیا په نامه د دغو کوچنیو جوړښتونو په واسطه حرکت کوي. چې ښه مثال یې موږ د پرامیشیم دور کولی سو چې دا چې دی په کومو ساحو کې ژوند کوي، په ولاړو اوبو کې په ډېره اندازه موږ کولی سو چې دوی پیدا کړو. ورپسې رازو څلرم اخیری ټولګي ته چې د سپروزوا په نامه سره یادیږي. دوی چې دی د پروتستا په هغه ډله کې شمېرل کیږي چې دوی د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت نسي کولی، یعنی حرکي غړي نه لري. چې ښه مثال یې موږ د پلازموډیم دور کولی سو چې دا خپله پلازموډیم چې دی هغه د ژوندي موجودات د حیواناتو یعنی په انسانانو کې د وینې پرازیت دی چې د کومې ناروغي، د ملاریا ناروغي چې موږ او تاسې ټوله پیژنو، د هغه له رامنځته کېدو لامل ګرځي. ورپسې رازو اوس نو پیژنو چې ملاریا څه شته. یو څه بحث به هم د ملاریا په اړه هم ولرو. ملاریا که څه هم موږ او تاسې یو څه معلومات په کښې کې لرو، رازو موږ به په لغوي معنا هم پوسو. ملاریا چې د خپله له دوو کلمو څخه اخیستل سوې ده چې مالو یې په معنا د بدي او اوړیا یې د په معنا د هوا سره ده. ولې په دې نوم سره، ولې دغه کلمې چې دی د بدې هوا مطلب ورکوي؟ ځکه چې پخوا وختونو کې خلکو دا فکر کوي چې د ملاریا ناروغي د بدې هوا څخه رامنځته کیږي، مګر وروسته ولیدل سوه چې ملاریا ناروغي د پلازموډیم په واسطه منځته راځي. چې موږ عموما څلور ډوله تر اوسه پورې پلازموډیمونه پېژندلي دي چې هغه څلور ډوله یې یوې پلازموډیم ویواکس دی چې دا موږ وایو دا څلور سره ډولونه چې دي په انسانانو کې دغه ژوندي موجوداتو کې چې موږ وایو لرزه او تبه رامنځته کوي. چې پلازموډیم ویواکس اول ډول چې دی هغه موږ وایو هر اته څلوېښت باده په انسانانو کې هغه لرزه او تبه راښکاره کیږي. په پلازموډیم ملاریا ته چې کله راسو هغه به هر دو اویا ساعته باده سال دو اویا ساعته کې یو وارې پر انسان باندې تبه او لرزه راوي بیا دو اویا ساعته باده بیا راځي. دغه رقم پلازموډیم فلاسیپارم دی چې هغه به په غیر نظر ډول سره تبه او لرزه رامنځته کوي. څلورم ډول یې چې دی پلازموډیم اوویل دی چې هغه بیا موږ وایو عین شان ورته لکه ویواکس دی چې اته څلوېښت باده په انسان کې تبه او لرزه راولي. ورپسې راځو پلازموډیم د ژوند دوران وایو، یعنې دوی په څه ډول سره د دوی ژوند یو خپله یو دوران لري، یو سایکل لري چې موږ وایو دوی خپله دوه میزبان لري، یعنې په دوو ژوندي موجوداتو کې خپل اغیز اچوي چې یوې چې دوی خپله انسانان دي او دویم میزبان چې دی هغه د انافیل مؤنثه غوماشه ده. دوی چې دی هم په زوجي ډول سره او هم په غیر زوجي ډول سره تکثر کوي. په انسانانو کې چې دوی دی په غیر زوجي ډول تکثر کوي، یعنی د باینري فیشن په واسطه تکثر کوي، او پاتې سو په انافیل غوماشه کې چې دی په هغه کې بې زوجي تکثر مخته وړي. موږ چې وایو دوی چې دی د ملاریا په بدن کې چې کله یې د سپروزیت په نامه سره یادیږي دغه پرازیتونه چې د دغې انافیل مؤنثه غوماشې د خوا یو روغ انسان وینې ته چې کیږي داخلیږي، چې اول چې دی د دوی موږ وایو ځیګر ته ځان رسوي، کله چې هلته تکثر وکړي په تروفوزیتونو باندې دغه سپوروزیت چې دی په تروفوزیتونو باندې بدلیږي. کله چې دوی په هغه د وینې سرو کرویاتو ته ځان رسوي، هلته چې کله پر هغو باندې پر سرو کرویاتو حمله وکړي، کرار کرار هغه سپوروزیتونه چې دي ډېر میروزیتونه چې کوي جوړوي، چې دغه میروزیتونه چې کله رامنځته سي دا د ژوندیو موجوداتو د څه لامل کیږي؟ د تبې او لرزې لامل کیږي. وروسته بیا کچیرې ملاریا یا د انافیل مؤنثه غوماشه چې ده دغه روغ کس مثال وچي د هغه څخه دغه چې میتروزیتونه چې دي میروزیتونه چې دي هغه ورسیږي، هلته په سپروزیتونه باندې اوړي او بیرته بیا د هغه روغ کس څخه ناروغ کس ته انتقالي شدي، یو مکمل دوران په دغه وخت کې اجرا کوي. ورپسې راځو الجی ته. الجی چې دی هغه موږ وایو ډېر ساده جسمونه لري چې دا خپله پروتیستا په ډله کې شمېرل کیږي، او دوی چې دی خپل په ځان کې د کلوروفیل او حجروي دیوال له امله په د پروتیستا له ډلې څخه، ځکه نباتاتو ورته دي چې موږ وایو هم حجروي دیوال لري او هم کلوروفیل خپل په ځان کې لري. او بل موږ وایو چې الجی چې دی اوتوتروف دی، یو موږ هیتروتروف لرو یو اوتوتروف لرو. اوتوتروف چې دی هغه ژوندي موجودات دي چې خپل خواړه خپله ماتوي، او برعکس هیتروتروف چې دی هغه ژوندي موجودات چې خپل خواړه خپله نسي اماده کولی، لکه حیوانات. او بل موږ وایو دی چې دی په زیاته اندازه په ډنډونو، جهیلونو، سمندرونو، یعنی د اوبو په شاوخوا او همدارنګه په هغه ځای کې چې واوره ډېر سوي په هغه ځایونو کې چې کیږي پیدا کیږي. ازو د الجی بڼی وایو. الجی چې دی هغه مختلف ډولونه لري چې ځینې یو حجروي، ځینې څو حجروي دي. او بل موږ دا وایو چې کوم چې څو حجروي دي هغوی تقریبا شپېته متره اوږدوالی لري، او په مختلفو ډولونو سره پیدا کېږي. ځینې سره الجی دي، ځینې نسواري الجی، او ځینې هم شنه الجی دي چې دوی کوم ساحو کې چې اوسېږي. مثال کوم چې نسواري الجی دي، دوی په هغو ساحو کې چې په اوبو کې چې اوسېږي اوبو ته نسواری رنگ ورکوي. دغه رقم سره الجی هم اوبو ته چورکی سور رنگ ورکوي، او دوی ټول خپل په ځان کې کلوروفیل هم لري. ورپسې راځو فنجی ته. فنجی چې دی هغه موږ وایو دوه ډوله دي، ځینې چې دی د خوړلو وړ دي، او ځینې چې دی هغه تاواني دي، زیانمن دي، یعنې موږ نسو کولی چې هغوی وخورو. شازو ډولو ته بیا راسو. لومړی راځو وایو چې فنجی چې دی خپله نباتاتو ته ورته دي، او خپل په ځان کې کلوروفیل هم لري، او ځینې چې دي لکه دا نور الجی چې موږ وویل، ځینې یو حجروي او ځینې څو حجروي دي. او بل موږ وایو چې دوی چې دي په ټولو ځایونو کې، او خاصتا بیا په نمجنو او تیارو او تودو سیمو کې په ډېره زیاته کچه باندې پیدا کیږي. راځو د فنجي ډولونه وایو. فنجي چې دي هغه درې ډولونه موږ وایو چې یو یې خمیر مایا، د نباتاتو پرازیت فنجي، او مرخیری یا هم مشرومز دي. خمیر مایع چې د هغه ځینې یو حجروي په مختلفو بڼو باندې پیدا کیږي او خپله دا چې دی یو حجروي دی، ځینې یې بیضوي دي، ځینې یې دایروي او ځینې یې هم استوانه دي. دغه یو حجروي ژوندي موجودات چې دي په ډله ییز ډول سره یا په کالوني ډول سره هم چې کوي پیدا کیږي. ورپسې د نباتاتو پرازیت فنجي چې دي، دوی هم یو حجروي فنجي دي او په زیاترو نباتاتو د پاسه لکه په پټاټو، غنمو، انګورو په دې کې چې لري وجود لري. ورپسې مرخیری یا هم مشروم زوایو چې دا ډول دا فنجیان چې دي دا عموما د هغه لرګي چې خراب شوي د هغوی په پورتنۍ برخه کې په پاسنۍ برخه کې موقعیت لري او همدارنګه په هغو شنو سیمو کې په زیاتره شنو سیمو کې هم چې لري وجود لري او ډیر وخت د باراني موسمونو کې دوی راښکاره کیږي. ورپسې وایو فنجي چې دي هغوی خپل خواړه چې دي خپله نسي آماده کولی. دوی چې دي د سپیرفایډ دي، یعنې د مړو او تخریب شوو موادو څخه چې کوي خپل تغذیه کوي. او بل موږ وایو بېله خمیر مایع نور ټول فنجان چې دي هغه د حیفا په نامه له نري تارونو څخه جوړ شوي دي، چې کله دغه نري تارونه ډیر سي دوی خپل ځان ته یا سره یو ځای سي یو د بل سره تاو سي جال ته ورته جوړښت جوړوي چې د مایسیلیم په نامه سره یادیږي. او بل موږ وایو دا چې دی ډیری چې دی ډیره ګټه هم لري چې ډیر مړه جسدونه تجزیه کوي. ورپسې د برګولی وایو چې دا هم یو د ژوندۍ موجودات څخه دی چې د الجی او فنجي د ژوند څخه منځته راځي، یعنی د دوی کله چې یو ځای سره ووسی دوی منځته راځي. کچیرې د خارجي صدمات پر دی واسي یا کیمیاوي توکي یعنی پر دی باندې خپل تاثیر ژر اچي، الجی چې دی فنجي ته معدني مواد برابري او فنجي د الجی لپاره اوبه آماده کوي. از دو اخیرنی برخی تا دسوال و برخی تا دری سوالون لرو. لومړی سوال مو دی پروتستا په څو ډوله ده واضح کړئ. دویم سوال د پلازموډیم د ژوند دوران واضح کړئ. او دریم سوال د برګولی یا ګل سنگ څه شي دی. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند به یاست. شو راغلاست د نهم ټولګي و دیالسم لوسته. زموږ نننۍ موضوع چې د هغه زموږ د نهم ټولګي اخیرنی موضوع به اوسي. په دې هیله چې نور موضوعات مو ټول زده کړي اوسي او مشکل مو پکې کې نه درلودي. راځو نن ورځ موږ د نهم ټولګي داسې یو موضوع چې زموږ او ستاسو د چاپیریال اړوند هغه زده کوو. زموږ نننۍ موضوع ده د چاپیریال ستونزې او حل یې. زموږ درس به د سلمې صفې څخه تر یو سلو اوومې صفې پورې دوام وکړي. لازو موضوع مو د چاپیریال په ککړتیا باندې پیل کوم. د چاپیریال ککړتیا هغه پروسه ده چې د انسانانو یا طبیعي سرچینو له امله په چاپیریال کې د مضر موادو د داخلېدو یا زیاتېدلو لامل کیږي. دا مواد د انسانانو، حیواناتو او نباتاتو ژوند ته زیان رسوي او د طبیعي توازن ګډوډۍ سبب ګرځي. د چاپیریال ککړتیا ډولونه چې دي مختلف دي. ځینې مثال د اقلیم مثال د وسایطو له امله مسه کیږي، د هوا د ککړتیا ده، د خاورې ککړتیا ده، دغه رقم د اوبو ککړتیا او نور مختلف ډولونه لري. موږ وایو د چاپیریال ککړتیا د څه شي پر څه شي باندې اغیزه اچوي. مثال خبرې کوم ککړتیا چې د هغه کیدای سي زموږ د اقلیم د بدلون لامل وګرځيږي، د حیوانات او نباتاتو ته زیان ورسي، د انسانانو روغتیا لپاره ډېر زیانمن اوسي، همدارنګه اقتصادي اغیزه پر اقتصاد باندې هم اغیزه اچوي. د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره باید موږ د انرژي پاکې سرچینې کار کړو، لکه لمر دی، باد دی، لکه په تیر لوستونو کې هم موږ دا لوستل په تیر سنفونو کې، د کثافاتو بیا کارونه او کمول دي، د وسایطو لږ استعمال او د عامه ترانسپورت کارول دي، همدارنګه د کیمیاوي موادو محدود استعمال دي، لکه د ډی ډی ټی یو ډول کیمیاوي مواد دي چې په نباتاتو لپاره کارول کیږي، د هغه استعمال باید راکم شي او یا هم له منځه ولاړ شي. د ونو کښېنول دي او د ځنګلونو ساتنه ده. د عامه پوهاوي پروګرامونه دي چې باید خلکو ته ورکړل شي. د چاپیریال ککړتیا د نړۍ لپاره یو جدي ستونزه ده. ده که خلق د دې ستونزې د حل لپاره ګډ کار ونه کړي، نو دا به د ژوند لپاره نامناسب شرایط رامنځته کړي. د هر چا ذمهواري ده چې د چاپېریال ساتنه وکړي او د راتلونکي نسلونو لپاره پاک او سالم چاپېریال پرېږدي. ورپسې راځو کوم ککړتیاوې چې موږ وویل هغه په تفصیلي ډول سره پېژنو چې د څه شي له امله رامنځته کېږي. لومړی د هوا ککړتیا ده. د هوا ککړتیا هغه حالت دی چې په هوا کې زیان رسوونکي مواد یا ککړوونکي مواد داخل سي. دا مواد انسانانو، حیواناتو او نباتاتو روغتیا ته زیان رسوي او د چاپېریال لپاره جدي خطر رامنځته کوي. لاملونه چې دي هغه طبیعي لاملونه هم کېدلی سي. مثال آتش فشان دی، د باد له امله د دوړو پورته کېدل دي، طبیعي ګازونه خپرېدل دي لکه مثال د میتان غاز او داسې ډېر نور. د انسان جوړ شوي لاملونه چې دي هغه مثال د انسانانو لخوا چې رامنځته کېږي، هغه د وسایطو لوګي ده، د فابریکو ګازات دي، همدارنګه د فوسیل سون توکي دي لکه د ډبرو سکاره ګازونه چې سوځول کېږي، د هغوی دود دی، د کرنې فعالیتونه دي چې کیمیاوي مواد د حشرو د له منځه وړلو لپاره دغه کم وژونکي درمل چې کارېږي، دا ټوله په کرنې فعالیتونو کې راځي چې له امله د هوا ککړتیا رامنځته کېږي. د هوا ککړتیا چې ده د هغه د انسانانو پر روغتیا باندې همدارنګه پر چاپېریال د اقلیم په بدلون کې ډېر مهم اغیزې اچوي. نو د هغه دپاره باید موږ او تاسې مثال د پاک انرژي څخه کار واخلو، د عامه ترانسپورټ چې موږ مخکې وویل کار ځینې واخلو، همدارنګه ونې باید کښېنوو، درختې باید کښېنوو، نباتات څخه ډېره زیاته استفاده وکړو او همدارنګه د فابریکو کنټرول هم په نظر کې ونیسو. او تر ټولو مهم چې دی هغه عامه پوهاوی ده چې باید خلکو ته ورکړل سي. د هوا ککړتیا یو نړیواله ستونزه ده چې د انسانانو او طبیعت دواړو لپاره زیانمنه ده. د دې ستونزې د حل لپاره ګډې هڅې اړینې دي تر څو راتلونکي نسلونو ته پاک او سالمه هوا پرېښودل سي. ورپسې راځو د اوبو ککړتیا. د اوبو ککړتیا هم یو د لویو ستونزو څخه ده چې زموږ او ستاسې په شاوخوا کې ډېر زیات اندازه سره لیدل کېږي. د اوبو ککړتیا هغه حالت ته ویل کېږي چې کله د اوبو طبیعي سرچینې لکه سیندونه، ویالې، جهیلونه، اوبه د اوبو لاندې برخې او سمندرونه د زیان رسوونکو موادو یا ککړوونکو له امله ناپاک شي. دا مواد د اوبو کیفیت خرابوي او د انسانانو، حیواناتو، نباتاتو او سمندري ژوندي موجودات لپاره جدي خطرونه رامنځته کوي چې دا موږ په تېرو سنفونو کې هم د دې څخه یادونه کړې وه. موږ وایو د اوبو ککړتیا چې د هغه د څه شي له امله رامنځته کېږي، هغه چې دی د انسانانو جوړ شوي لاملونه، مثال فاضله مواد دي، کیمیاوي مواد دي، د تیلو تویدنه، د پلاستیک دی، همدارنګه دا ټول چې دي دا د چا د خوا؟ د انسانانو د خوا د رامنځته کېږي. او یو طبیعي لاملونه دي چې هغه موږ وایو د اوبو تودوخه زیاتوالی دي چې د اقلیم بدلون له امله رامنځته کېږي، او بل د بارانونو له امله د خاورو او شګو ډېرېدنه ده په اوبو کې. دوی چې دي زموږ د انسانانو پر روغتیا باندې ډېر مهم اغېزه اچوي. دا کوم ککړتیاوې چې دي ټوله د ژوندیو موجوداتو پر روغتیا باندې ډېر اثر اچوي او همدارنګه د اوبو ژوند ته زیان رسوي، چې په دې سره د اوبو د سالمو اوبو د کمېدو لامل کېږي او همدارنګه اقتصادي زیانونه هم رامنځته کوي. له دې لپاره چې موږ پاکې اوبه ولرو باید د فاضله موادو کنټرول وکړو، همدارنګه د کیمیاوي موادو کارونې محدود کړو او د اوبو ذخیرو ساتنه وکړو. همدارنګه عامه پوهاوی لکه څرنګه چې په تېرو کې هم وویله باید ولرو. هم موږ وایو د اوبو ککړتیا چې ده دا یو ډېره جدي نړیواله ستونزه ده چې په ټولو ساحو کې د نړۍ په ټولو برخو کې لیدل کېږي. د دې ستونزې د مخنیوي لپاره باید د خلکو، حکومتونو او سازمانونو ګډې هڅې اړینې دي تر څو د پاکو اوبو سرچینې راتلونکي نسلونو ته خوندي وساتل شي. ورپسې راځو د خاورې ککړتیا. د خاورې ککړتیا هغه حالت ته موږ وایو چې د زهرجنو موادو یا ککړونکو له امله د خاورې طبیعي کیفیت خراب سي. دا ککړتیا د خاورو د زراعتي تولید کمزوري کېدو، د ځمکې د وړتیا ضایع کېدو او د ژوندي موجوداتو روغتیا ته جدي زیان رسوي. چې د خاورې چې د هغه موږ ویله چې په کلونو نه رانوي کېږي، یعنې په کال کې دا رانوي کېږي، چې دا وخت د خاورې جوړېدل هم وخت نیسي. نو د دې لپاره موږ باید نباتات کښېنوو تر څو د خاورې ساتنه وکړې اوسي. خاورې ککړتیا هم د مختلفو لاملونو له امله رامنځته کېږي. مثال د خبرې کم د کیمیاوي د درمل چې موږ د نباتات لپاره کاروو هغه پر خاوره باندې ډېر اثر اچوي. همدارنګه بیولوژیکي ککړتیا ده چې مثال د فاضله موادو، عضوي کثافاتو او مایکرو ارګانیزمونو له امله د خاورې خرابېدل لامسته کېږي. بل صنعتي ککړتیا، همدارنګه پلاستیکي ککړتیا هم د خاورې د خرابېدو لامل کېږي. نو د دې دپاره موږ باید دې چې دې زموږ پر کرنیزو محصولاتو باندې، د انسانانو پر ژوند باندې، همدارنګه د حیواناتو پر ژوند باندې، د اوبو پر ککړتیا باندې هم مهم تاثیر اچوي. د دې دپاره کوم شیان چې مو وویل، باید د ځنګلونو ساتنه هم وسي تر څو خاوره وساتل سي، او د خاورې د کیفیت معاینه هم باید وکړل سي. د خاورې ککړتیا هم چې ده، د عمومي مشکلاتو څخه ده چې باید له منځه ولاړه سي. ورپسې راځو یو د نورو ککړتیاو څخه چې د غږ ککړتیا ده، چې دا موږ وایي هغه حالت ته ویل کېږي چې کله د چاپېریال غږونه له عادي یا زغم وړ کچې پورته سي او د انسانانو، حیواناتو او چاپېریال لپاره زیانمن واقع سي. دا ککړتیا عموما د انسانانو د فعالیتونو له امله رامنځته کېږي او د رواني، فزیکي او طبیعي توازن ګډوډۍ سبب ګرځي. چې د هغه دپاره د غږ ککړتیا چې موږ وویل د دغه پایلې کېږي، نو باید د دې لپاره مهم تدابیر په نظر کې ونیسو. مثال دی چې دی د انسانانو پر تر ټولو مهم چې د دوی پر رواني او فزیکی حالت باندې خپل تاثیرات ږدي، همدارنګه پر چاپیریال باندې هم اغیز اچوي. نو د هغه دپاره باید موږ شور کم کړو، د قانونونه جوړ کړو چې مثال بې ځایه ارنګونه ونه اوسي، همدارنګه د کورونو څخه خپل اصلي اندازې اضافي ژغونه راونه وزي، د سازونو همدارنګه ډېر نور چې پر نورو باندې بد تاثیر وکړي. چې دا هم په ډېرو ساحو کې اوس ډېر کنټرول شوی ده، خو ځینو هیوادونو کې تر اوسه پرې هم ډېر شتون لري. ورپسې راځو د چاپېریال د ستونزو د هوارولو لپاره باید، لکه څرنګه چې په هر موضوع کې یادورې وکړله، مثال د هوا د ککړتیا لپاره باید د پاکې انرژي لکه د لمر او باد د برېښنا څخه کار واخیستل سي. د عامه ترانسپورټ او بایسکل کارول باید تر نورو ترانسپورټونو ډېر کړل سي. د اوبو د ککړتیا لپاره باید د فاضله موادو سم مدیریت وکړل سي. د اوبو سرچینو پاکه ساتنه او د کیمیاوي موادو کارونه باید کم کړل سي. همدارنګه د خاورې په ککړتیا کې موږ وویل چې د هغه دپاره حل لارې داسې کېدلی سي چې د پلاستیک کارول باید موږ ډېر راکم کړو. همدارنګه د عضوي موادو کرنې ملاتړ باید وکړو، نوي نباتات باید کښېنو تر څو د خاورې ساتنه وکړل سي. همدارنګه د غږ ککړتیا دپاره باید د شور چې شکو را کنټرول کړو، او د هغه دپاره باید قوانین کښېږدو تر څو د کوم قوانین چې دي د هغه پر اساس باندې خلک مخته ولاړ سي. همدارنګه د طبیعي سرچینو د ساتنې هڅې باید وکړو چې د کوم طبیعي سرچینې چې دي هغه باید وساتو. مثال د اوبو، خاورې او انرژي د ضایع کېدو مخنیوی وکړو. د غیر ضروري لرګیو پرې کولو مخنیوی وکړو چې دا اوس فلحال په ډېرو هیوادونو کې مطلب دا کار اجرا کېږي. همدارنګه د څارویو او نباتاتو د نسل ساتنه او د هغوی لپاره خوندي ځایونه باید جوړ کړل سي، او د بیا کارونې څخه باید استفاده وسي. شان چې دی هغه بیا ځلی باید کار کړو چې دا زموږ پر اقتصاد باندې هم ډېر مهم اغیز اچوي. او د شنو سیمو جوړول او د ځنګلونو ساتنه هم یو د مهمو موضوعاتو څخه کېدلی سي چې موږ کولی سو د چاپېریال ستونزې په هغه باندې حل کړو. او تر ټولو مهم چې موږ په ټولو موضوعاتو کې یادوري وکړه، هغه د عامه پوهاوی و، چې عامه پوهاوی باید څه شي کړل سي، زیات کړل سي. او بل همدارنګه د اوبو په ککړتیا کې باید د فاضله موادو او کیمیاوي موادو د اوبو سرچینو ته باید ونه غورځول سي، د هغه څخه باید مخنیوی وکړل سي. د کثافاتو سم مدیریت او د اوبو پاکوالي پروسې ته باید وده ورکړل سي. د خلکو هڅونه چې د اوبو سرچینې پاکې وساتي او د چټولو څخه مخنیوی ډډه وکړي. همدارنګه د هوا د ککړتیا لپاره چې موږ مخکې هم یادونه وکړله، د ترانسپورټ کنټرول دی. د خاورې ککړتیا هم همدارنګه موږ دا ټوله موضوعات شکړله، په تفصیل ډول سره ټوله بیان کړل. د چاپېریال ککړتیا چې ده، د کموالي لپاره فرد او ټولنیزې هڅې اړینې دي. فردي او ټولنیزې، یعنی چې هر ټولنه او نفر باید خپل هڅې د دې دپاره ډېرې کړي. هر څوک باید خپل مسؤلیت درک کړي او د ککړتیا د کموالي لپاره عملي ګامونه پورته کړي تر څو یو پاک، روغ او دوامداره چاپېریال ولرو. ورپسې راځو بیا ځلي کارول. بازلی کارول چی دی دا چی دی زموش پر اقتصاد زموش پر چاپیریال بانی دیر اغیزا چی سرنگه مثال کلا چی موش کم شان دی استفاده کو حقا چی کلا بازلی استفاده کو دا بلشی پر دول سره دا زموش دا پار دا اقتصادی عم دارنگ دا سرچینو سپما هم دا چی موش دا کم سرچینی چی دی دا حقا سپما بمکره و سه هم دارنگ دا چاپیریال پاکوالی هم دی چی دا چاپیریال بمو دا غشان سخه پاک ساتلی و سه سال دا کم پلاستیکات چی دو غوز خموش ده نور شانده پار استفاده کوله سو که چی ری داغ پلاستیکات موش روزانه استفاده کو او ای غوزه و یا مثال در تایرون ندی کل چی دی چی بیر تا بیازلی کارول کیجه دست وزول کیجه چی ده ده دود سخه بیلا بیل ناروغی رمسته کیجه او پا بیازلی دوران کی موش وایو چی دا بیازلی دوران چی دی موش وای دا مثال بیا دوران دا مواد استفاده یعنی دا مواد سخه دست بیازلی استفاده کوی مثال دا خبری پلاستیک دی کاغذ دی المونیم قطی دی لرگیان دی شیشه دی اوسپنه دی هم دارنگا دیر نوشن چی دا چی دی دی مجوایی دی پینزه نیوی انرژی دی مصرفوولو سخه چی کیجه مثال پینزه نیوی فیصد نیوی فیصد مجبه دی انرژی ساته نکره ووسی که چیری مجد دی بیازلی استفاده وکو اوس مثال کم کاغذان چی دی چی کارولسی ووسی که چیری دی بیازلی استفاده سی نور نیوی کاغذان سخه جور سی دا با دی چاپیریال دی پاره دیر مهم ووسی از موږ اوسه سي د نن ورځې موضوع ان شاء الله چې په موضوع مسر خلاصې وي اخیری نه برخه کې درې پښتنې لرو لومړی پښتنه د هوا د کومو عواملو په واسطه رامنځته کیږي مثال د هوا چټلي موږ وایو د کومو عواملو په واسطه رامنځته کیږي د اوبو ککړتیا د څه شي لامل کیږي بیا ځلي کارول څخه مطلب څه شي دی ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمن به یاست شنو غلاس د لسم ټولګي و د لسم لوسته زموږ نن ورځې موضوع چې د تیر لوست پاتې برخه ده په تیر لوست کې موږ تاسو ډي ان ای وپیژندل د ډي ان ای جوړښت مو پیژندې او په دې پوسولو چې د لومړي ځل لپاره د واتسن او کریک لخوا د ډي ان ای موډل جوړ کړل سو او ډي ان ای چې د هغه جوړښت مو پیژندې چې د خپل په جوړښت کې خپل په ترکیب کې د فاسفیت ګروپ او پنځه کاربن اقل نور سره قلوي ګانې درلودلې چې د هغو قلوي ګانو څخه ادنین تایمین سایتوسین او ګانین و چې ادنین همیش موږ ویل چې په پوړنو کې یا په زینو کې دا کوم ډي ان ای چې د هغه جوړښت وویل سو چې دوی مارپیچ یا زینو ته ورته جوړښت لري چې د زینې پیچ شي دي توسیوي جوړښت لري دغه زینو په بازوګانو کې په دغو دوو بازوګانو کې چې دي قلوي او فاسفیت ګروپ وجود لري او د دې زینو په برخه کې دغه قلوي ګانې دي چې سایتوسین او ګوانین همیشه د هایدروجنی رابطو په واسطه سره تړاو لري او ادنین او تایمین همیشه یو د بل په مخامخ سره او یو د بل سره د هایدروجنی رابطو له لارې اړیکه لري او همدارنګ ورسره مو ویله چې مثال جینیټیک په انجینری چې د هغه په د نسلونو په شکولو کې څومره ښه ارزښت یې درلودی څونه تغییرات یې راوړی او څونه د ناروغیو مخنیوی یې کړی په دې طریقه سره نن ورځ راځو پات موضوعات هم زده کړو زموږ ستاسو درس په د اواتیایمي صفحې څخه تر دنیویمي صفحې پورې دوام وکړي لومړی راځو د جینیټیک درمال او واکسین ته د جینیټیک انجینری چې د هغه لکه څنګه چې وویل ولا چې دوی چې دی یو په زړه پورې لاسته راوړنې په د نسلونو په شکولو کې رامنځته کړې وه چې هغه نن ورځ د خلکو د استفادې وړ ګرځي او ورسره د ډېرو مشکلاتو حل سوی دي همدارنګه د ډېرو ناروغیو درمل ورته پیدا سوي دي د ناروغیو کم ناروغي چې به انسانان د هغه لامل بمړ کېدل جینیټیک د هغو د مړینې لاملونه راکم کړي دي چې په د جینیټیک ارزښت دي زموږ او سسي په ژوند کې ډېر مهم دي راځو د جینیټیک درمال واکسینونه د ټوله وایو لومړی راځو جینیټیکي درمل ته جنیټیکي درمل لکه څنګه چې مو د انسولین مثال ورکړی وو، په جنیټیک درمل چې دی ډېری هغه جنیټیکي بې نظمیان چې د انسانانو په وجود کې رامنځته کېږي او د انسان د ناروغۍ لامل کېږي، هغه چې کړي دي د هغه عموما د پروټین د کمښت په یا د پروټین په بې نظمۍ کې رامنځته کېږي. مثال پروټین امینو اسیدونه چې کوي خپل پر بې ځای، موږ ویلو چې امینو اسیدونه چې دي هغوی خپل خاص دنده سرته رسي، که چېرې د امینو اسیدونو ځایونو ته تغیر ورکړل شي بیا د مختلفو ناروغیانو سره اخته کېږي، یا د پروټین کموالی خپل تر اندازې نوموړي کس ته ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. مثال خبرې یو د دغو ناروغۍ څخه د ماشومانو ډیابت دی، چې دا د ماشومان ډیابت چې دی په دا هغه ناروغي ده چې د دغه ماشومان چې نسي کولی خپل په وینه کې هغه څومره اندازه قند چې باید دغه کې تر هغه څه کېږي اضافه کېږي، یعنی کم هورمون د انسولین په نامه کم هورمون چې دی هغه د دوی په بدن کې په کافي اندازه سره نه تولیدېږي. دغه د انسولین پروټین چې کله خپل په اندازه تولید نسي د دوی ماشومانو په وینه کې د قند کنټرول توان هم کمیږي، یعنی دوی وینه نسي کولی چې دغه کم قندونه چې دي د ګلوکوز کچ اندازه چې کې کنټرول کړي چې دغه د ماشوم د ډیابت لامل کېږي. دغه بې نظمي چې ده د جینیټیکي درملو په واسطه کنټرول حل لارې پیدا سوې ده. دوی هغه پوټرین چې مثال د بدن مثال دندې کنټرولي هغه راواخیستې په بکتریا کې پیچکاري کې، کله چې په بکتریا کې پیچکاري کې د بکتریا څخه انسولین لاسته راوړل، هغه انسولین چې کله بکتریا تولید کړل هغه راواخیستل د مصنوعي انسولین په ډول سره د ناروغو کسانو ته پیچکاري کړل چې په دې سره د هغو د ناروغۍ مشکل سواله حل سو. دا د چو د جنیټیکي درملو یو ډول سو. دغه رقم جنیټیکي ټکنالوژي چې ده هغه د بکتریا څخه په ګډه خسنی ډیر نور کارونه، مثال ډیر نور ناروغي د ډیر نور میکروبونو په مقابل کې درېدل او د میکروبونو سره چې کېده د جنګولې دي او دا هغه حل لا سره وړي دي. او نن ورځ چې دی جنیټیکي انجینری کې مثال پروټین چې دی کوم پروټینونه چې جوړ شوی دی هغه د ډیرو میکروبونو په مقابل کې دریږي او هغوی له منځه وړلی شي. راځو ورپسې د جنیټیکي درمل وروسته جنیټیکي واکسینونه وایي. ډېرې داسې ناروغیانې وجود لري چې هغه د تداوي وړ نه دي، ځینې وخت د هغو څخه ځینې کسان مړه کېږي. چې د هغه څخه که چیرې ستاسې په یادې په تېرو لوستونو کې موږ د سرخکان ناروغي ویلې وه، چې د سرخکانو ناروغي چې وه ډېری کسان د هغه په د لامله مړه کېدل، او کوم کسان چې مثال ژوندي پاتې کېدل هغوی بیا په هغه ناروغۍ نه هم اخته کېدل چې د معافیتي سیستم کې موږ او تاسې ویلې وه. ځینې کسان معافیتي سیستم قوي کولی شي چې ورسره وجنګېږي، مګر د ځینو کسانو معافیتي سیستم قوي نه وي. ځینې وخت کوم کسان چې قوي معافیتي سیستم هم ولري نسي کولی چې د دغه کوم ناروغۍ سره چې دی وجنګېږي او د هغه په مقابل کې ودرېږي، نو د هغه له امله دوی خپل ژوند له لاسه ورکوي ناروغ کس. د جنیټیکي واکسینونه چې دي دا کم ناروغیان چې لکه چیچک دی، ګوزانیا هم د ماشومانو فل چې دی، دی د عادي درمل په واسطه درملنه نه کیږي، نو واکسینونه دي چې کولی شي د دغو ناروغیو مخنیوي وکړي او دا کم کسان چې په دغه ناروغۍ اخته دي د هغو علاج وکړي. واکسینونه چې دي هغه عموما د ټولو وایرسونو کم چې پاتوجن دي، وایرسونه، باکتریاوي یا فنجیان چې پاتوجن یې یعنی ناروغي تولیدونکي د هغوی په مقابل کې څه کې جوړیږي، او واکسینونه چې دي خپله د دغه کم وایرس هغه مړه سوی کمزور سوی یا د دوی د پروټین یوه برخه ځینې اخیستل کېږي او د واکسین په ډول جوړیږي. کله چې د واکسین په ډول جوړ شي هغه و ناروغ کس ته پیچکاري کېږي، کله چې پیچکاري سي دغه واکسین زی معافیتي سیستم چې کوي کنټرول دغه کوي غوت خبر رسي او د معافیتي سیستم سره دغه کم انټي بادیانې چې دي زموږ په بدن کې جوړیږي پروټینونه، دغه انټي بادیانې چې دي زموږ د معافیت سیستم کنټرول، مطلب دغه د میکروبونو سره د وایرسونو سره جګړه چې د هغه ټوله د دوی په غاړه ده، دوی راولاړي چې د واکسینونو انټي بادیانې جوړي، د انټي بادي په نامه پروټین جوړیږي چې دوی د کوم پاتوجن سره دی هغه په مقابل کې درېږي، غوسه جنګیږي او د دوی هغه کوم میکروب چې دی له منځه وړي. او موږ وایو ډېری وخت انټي بودی یعنی چې دی کله چې جوړیږي خپل په ځان کې وخت نیسي، مګر که یو واري انټي بودی د وایرس بکتریا په مقابل کې جوړ شي هغه بیا د ځینې چې دی هغه د عمر تر پای پورې د نوموړي کس په وجود کې پاتې کیږي. که چیرې هغه وایرس بیا وغواړي چې مداخله وکړي نو دوی د هغه سره څه کېږي جنګیږي او ډېر ژر کولی شي چې هغه میکروب له منځه یوسي. او په دغو وختونو کې د جینیټیک پر دغه درمل واکسینونو پر درملونو تر اوسه پورې هم کار شروع دی او دا به پای ته ونه رسیږي، یعنې تر اوسه پورې هم د مختلفو ناروغیو دپاره واکسینونه جوړیږي. او په دغو وروستیو کې چې دی د جنیټیک انجینری څخه په ګټه اخیستنه کوم واکسینونه چې جوړیږي هغه بې له کوم خطر څخه احتمال شوي دي، یعنې په انسانانو کې هیڅ کوم خطر نه د هیڅ کوم خطر سره نه مخامخ کیږي. ورپسې راځو نباتاتو کې د جینیټیک انجینري وایو. لکه څنګه چې ومو ویل چې بزګران چې وه هغوی زرګونه کلونه مخکې په دې بوخت وه چې تر څو د نباتاتو ښه نسلونه رامنځته کړي. مثال دی چې وه غنم بې کرله هغه ښه نسلونه ښه خصوصیات چې به درلودل هغه به یې راخیستل، کرل به یې کرل به یې تر هغه وخته پورې چې دوی یو ښه حاصل به لاسته راوړي، چې په دې سره دوی ډېر وکولی شوی چې تر نن ورځې پورې تر ډېره وخته پورې د دغه څخه په استفاده دوی د نباتاتو د غذایي موادو چې موږ مثال د دغه نباتاتو څخه تغذیه کړو ډېر ښه نسلونه لاسته راوړي. نن چې وروسته مثال کله چې دوی پوه شوه چې په دا کوم عملیه چې دوی اخته دي هغه د جینیټیکي انجینري په نامه سره دي، چې بیا د هغه وروسته سم کم عالمان چې وه د قوانینو پر اساس باندې د قوانینو په کارولو سره دغه تخمونه به ښه هغه کم تخمونه چې ښه حاصل ورکوي هغه به یې انتخابوله، کرل به یې او کوم نبات چې به ښه خصوصیات ښکاره کول هغه به بیا کرل تر څو ښه نسلونه د ښه صفت لرونکي نسلونه لاسته راسي. دغه رقم دوی ځینې مثال د ځینو ناروغیانو مخنیوی هم په دې ډول سره وکړي، لکه ځینې کسان چې وه د مثال په بدن کې به د ویټامین ای کموالی ښکاره کېدي، د اوسپنې کموالی به ښکاره کېدي. او دغه آسیایي هېوادونه چې دي هغوی د وروجو څخه په ډېره اندازه استفاده کوي، مګر د وروجو څخه به یې دغه کم اوسپنه چې ده او همدارنګه بیټا کیروټین چې دی دا به په کافي اندازه د وروجو څخه لاسته نه راوړي، مګر جنیټیکي انجینیری چې دی پر وروجو باندې خپل تجربې سره نن ورځ د طلایي وروجو په نامه سره چې یادیږي هغه لاسته راوړل چې دغه وریجې چې دي ډېر اوسپنه لرونکي دي او خپله بیتا دغه چې دی کیروټین چې دی په بدن کې د ویټامین ای باندې اوړي، چې دغه موږ کولی شو د دې څخه چې کو د وروجو دغه وروجو څخه لاسته راوړو، چې دغه کسان چې وه چې مثال د سمې کمزورتیا احساس یې کوي د دوی هغه کم کمزورتیا وه د کم خونی چې به یې درلودل د دغه کم خونی علاج یې په دې ډول سره وسو. دغه رقم ډېر نور مثال دغه چې وه دغه کم نباتات چې د حشراتو په واسطه تخریبېدله حشراتو به خوړله او هغوی به خپل نسل سم د لاس ورکوي. دوی د ځمکې کم بکتریاوې چې دي چې په مثال موږ ویل د ځینو نباتاتو په ریښو کې وجود لري لکه د لوبیا او د خود د دې پر لښو کې دغه بکتریاوې راخستلې او د نباس سره چې تزویج کړل، کله چې تزویج کړل د دې کم نسل چې لاسته راغلي هغه نسل داسې یو جوړښت درلود چې هیڅ حشره نسوی کولی چې هغه څه وکړي وی خوري. دغه حشرو ژامو ته به څه کوي زیان ورسوي او په دې سره به حشره هم څه کېدل له منځه تلله، چې دوی خپله بې له دې چې کیمیاوي مواد استفاده کړي د حشره وژونکو خپله دوی د دې توانایي درلوده چې حشرې خپله له منځه یوسي او دغه کم نبات چې و هغه ته کم تاوان ونه رسي، چې په دې سره ډېر مشکلات حل کړل سوه او حال دا د چاپیریال ساتنه هم په عیني حال کې وسوه، ځکه چې موږ وویل چې د چاپیریال یو د مشکلاتو څخه دغه دی چې هوا هم ککړي او د خاورې ته هم تاوان لري هغه د کیمیاوي موادو استفاده او د حشر وژونکو کیمیاوي موادو، چې په دې سره خاورې و اقلیم ته څه کېدی تاوان رسېدي. او په دې سره نن ورځ د دغو کم چاپیریال ساتنې کې هم ډېر مثبتې اغېزې یې اچولي دي. ورپسې راځو په حیواناتو کې د جینیټیک انجینري سره کوم څرنګه چې په نباتاتو کې خپل مثبت تاثیرات ښکاره کړل، دغه رقم په حیواناتو کې هم جینیټیکي انرژي مثبتې نتیجې لاسته راوړي دي. کوم لټون چې دوی کړي دي په کومو شیانو پسې هغه لاسته راوړي دي. دوی چې څه غوښتل هغه د جینیټیکي انرژي په واسطه د حیواناتو د لارې خپل ځان ته لاسته راوړل، چې هغوی به دا کوم محصولات چې به هغه به هم د کیفیت او هم د کمیت له لحاظه مکمل و. دی به دغه کم حیوانات چې ودی تر ډیره هده حیوانات اهلی کړله، چې نن ورځ موږ د غوښو څخه د شیدو څخه استفاده کوو. دوی کم حیوانات چې به مثال من سره وړل، دغه کم د غواګانو یو مثال چې دی، دغه مال لرونکي غواګان چې دی، مثال د مالداران چې دی، کم غواګان چې لري، دوی به د هغو په خوراکي رژیم کې د ودې هورمون علاوه کوي او اضافه کوي، چې په دې سره دا د ودې هورمون دغه کم غواګانې چې وي په دوی ښه کولی شوی چې ښه شیدې ورکړي، ښه مثال هغه کم غوښه چې د هغه ښه ګټوره اوسي، دا ډېرې فائدې ورکړلې. د دوی په اولو سرو کې د مړو غواګانو د مغزو څخه به یې دا هورمون اخیستی، خو وروسته د دوی وکولی سوی چې د دغه جنیټیک انجینیري په واسطه د ودې هورمون جین به په بکتریا په جسم کې داخلوي، او بکتریا به د هورمون په تولید شکې پیل کوي، او د دوی دپاره به په ارزانه ډول او په ښه ډول سره هغه